واورې سپینه لمن غوړولې و. څو ځوانان لرنجر موټر راخکته شول. یو یې را مخته شو، ټوپک یې پر اوږه سم کړ. د حویلې دروازه یې پرانیسته. انجینر ور وکتل. د دروازې سره په ناستې ښځې سترګې ولګېدې چې له خپل ماشوم سره په لمده ځمکه ناسته ده. ماشوم له یخنۍ شین اوښتی و. غاښونه یې یو بل سره لګېدل. مخې ته یې څو اوسپنیز یوګوني پراته وو. انجینر څو قدمه ور مخته شو. ویې ویل، توړی تا ځای د ناستو دی؟ د موټر لاره دې بنده کړې. ښځې ځای ځای سورۍ ټیکری په پوزه تیر کړ. په سختۍ جګه شوه. انجینر موټر ته ښی لاس د سلامۍ په دود پورته کړ. په سپینه واوره کې د موټر د ټایرونو ردې ښکارېدې.
لا اخلي بدري څخه مننه چې دا لنډه کیسه په ازادي رادیو مجلې پروګرام لورولې و. اوس هم د مشک پونم د زلانور لنډه کیسه د اخلي نور په شخ.
کوټې ته چننه وتم، تر مې په ټلیفون کې غږېده. زما په ورننوتو یې راته وکتل، خبرې یې ورو کړې. زړه ته مې اندېښنه راولوېده. د وره تر شا پټه شوم. له دې خبرې سره مې زړه تر پښو تیر شو. ایران کې پولیسو نیولې؟ نورې هم څه خبرې سره کولې. تر مې څو ځلې هلو هلو وویل، بیا د څو شېبو لپاره غلی و. د ده غږ مې واورېد. ونجلۍ، له لږ ځنډ وروسته مې دروازه پرانیسته. کاکا څه دې ویل؟ ترمې په داسې حال کې چې ما ته یې نه کتل وویل، لیکي اوبه راوړه. ما په کوټې کې د تره سوی عکس ته وکتل. ما ته یې لیدل. بیرته چې د تره کوټې ته راغلم، په ویښتو کې ګوتې تېرولې، اوبه مې ورته ونیوې. دغه عکس ته مې بیا ور ولیدل. په ما کې ګردې سترګې کلکې نیولې وې. ما هم سترګې پکې وګنډلې. لومړی ځل و چې له سترګو یې ونه شرمېدم. دا ځلې سترګې راته لکه د دریاب دوه کردابونه راښکاره شول، لکه ما چې له ځانه سره وړي وړي تاوبې او د دریاب تلته مې ورسره وړي. چیرته ګورې؟ د تره لاس کې مې خالي کې لاس و. په قهر یې سترګې راته ونیوې. د کوټې له دروازې چې وتم، بیا مې په عکس پسې مخ را واړوه. په ما پسې سترګې ګرځولې. جاوید به چې دلته و، کله کله به یې په کور کې په مسکا راته په ګردیو سترګو راکتل. زه به ورته په قهر شوم. همغه د وړکوالي نوم به مې ورته اخیسته، موږکه. زړه مې ډک و. ما د ایراني پولیسو د ظلم کیسې اورېدلې وې. ځمکې ځای نه راکوو. غوښتل مې لږه په چیغو چیغو وژاړم. پس خانې ته نه وتلم. بند ورته مې تکیه وکړه. د ټیکري پیسه مې سترګو ته ونیوه. د څه شي کړپا مې تر غوږ شوه. خو مې کتل، موږک و. لکه یې په تلک کې بنده وه. په عجزو سترګو یې راته کتل. په لومړي ځل مې د موږک په ګردیو سترګو سترګې خوږې شوې.
ل جلانور څخه مننه چې دا کیسه را لښلې و.
ازادي رادیوي مجله په azadiradio.com کې ل ازادي رادیو
د خبرونه په دې برخه کې مو د وی انزورګری له هنر سره آشنا کو. ل هيله هدايه په وورو چې څومره رسمونه استلی څنګه رسم کوي، ل دې هنر ځانګړی هدف لري. خو لمړی کدا راته ووایي چې څو کاله وشول چې دوی انځورونه باسي؟
تقریبا دیارلس څوارلس کاله کېږي.
په دې رسامي کې سې تاسو یې کوي له کوم استاد مو زده کړه کړې؟
نه نه نه، خپل ځان سره پونځي کې سم څومره لوستي وو. او بیا خپل کله ست د کورونا لپاره قرنټین اعلان سو، په هغه وخت کې بیا ما سم خپل کور کې ما فایل ورته وکړ خپل ځان سره.
تاسو دغه رسمونه په څه شي باسي؟ له پنسل کار اخلي، له رنګاو، له کوم ډول؟
بلا بل مواد دي. یو دي د اسکار ورته ویل کېږي، دغه پنسلونه دي. ډیرای وخت کله رسمونه باسمه، هغه بیا د زغال په پنسلونو باندې کومه او نقاشي هم روغنی ورته وای روغنی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم او اوی رنگونه دي په غوي باندې هم باسم ډیره وخت سکنوس باندې کار کومه پورټریټ باندې هغه بیا د روغنی رنگونو په کار اخستنې سره ترسمه
څومره رسمونه مو تر اوسه پورې تقریبا استلې
د سه کارش میره خو ځنه لرم او شپږو کتابچی دي کنوسونه تقریبا ډیر کنوسونه باندې تختیسه د نقاشي ورته وای کنوس ورته وای غدیر شاوخوا کلرم فلور شوم دي او مس دقیق نه لرم سی ولا دومره اندازه ما انزورګی کړي خو شپږ کتابچی لرم سده کې دي او د دې شاوخوا ته ما کنوس باندې انزورګی کړي
تر ډیره پورې مې څه شی رسم کړی دي پورټریټ دی د خلکو څیرې دی او کنه منظرې او د شند
د ما انزورګری به لا بیل دي هم د ما ډیرې انزورګری د خزو په مورید ده ډیرې د خزو څیرې دي او د غو پورې مربوط ډیرې مفاهیم وړاندې کوي لکه په ځنګړې توګه ډیرې وخت مو ګورو چې د افغانستان په ټولنه کې په کورنۍ کې انجونو ته د زده کړو زمينه نه برابر او په ډیر ستونزه سره دی زده کړې ادامه ورکړي نو د ما نقاشي تر ډیره باندې پورې هغه ستونزې چې انجونې د تکړې په بهیر کې غالي هغه خلکو ته وای او هغه ناوړه دودونه چې د مو پټولنه کې شتون لري هغه بیانوي ځینې منځریم ستم چې هغه هم د افغانستان پټولنه پوری تړاو لري خو تر ډیره برخه په پرخې پوری د منځورګري د ښځو هغه ناول سوي چې زونه سي دي نسی ویلای او یې هم نسی بیانولای زیات منځورګري په وړه باندې خلکو ته نوراندې کوم
تاسو مثال را کولای شئ چې کوم څه ده سي تاسو پر اسمنو کرا خسته را واغه یو انجلی یا یو افغان شزن سواله
د بیلګې په توګه ما یو انزورګری کړی واسي او نارینه د وی وړې جنکی په خولې لاسې خیدا او دغه جنکی په لاسونو کې کتابونه دي نو دا خپل دا وړ بیانوي سي په پاکستان کې نارینه د انجونو د زده کړې په وړاندې خند ګرځي او غوښته زده کړې نه پرېږدي د بیلګې په توګه یوان زګرینی دا سی پیږي کې د ویجنکی پلاس کې څيري کتابونه یې ساده بیانوي سي پټولنه کې هر څومره سیغوي زامت وباسي بیا هم د زده کړو پلار کې غوي ته ګنښ میر خندونه برابرېږي نو د تور تزین نور مسایل
تاسو منظرو ته مخکې اشاره وکړه یو منظره شکل رسموي لکم بل ورته تصویر الهام اخلي کوم د خپل خیال او فکر نتیجه وي
تر ډیره پوری مې د خپل خیال او فکر نتیجه وی خو پس کې ځین نور د نور انزورګرانو نقاشي هم ګورم لوګینم یو څه زده کوم او خپل تخیل هم سره یو ځای کوم او دغه سره یو ځای بیا خپل انزورګری ترسیمو
له هله هدايه څخه په مننه وړاندې په خبرونه کې یو بل هنر د موسیقي هنر ته مخه کو
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
د سانګو سندری دا غو سندری دي چې میاندې خويندې او ناګانې د زنګو ترڅنګ د کوچنیانو د ویډولو په وخت سمسمه کوي د دغه سندرو مفاهیم ډیر کله اصلاحي وي په ورته وخت کې تصوفي روحاني او مذهبي رنگ لري یو شمیر په دې باور دي چې د زنګو په سندرو کې یوازې مینه عاطفه شفقت او ناز نه بلکې په دغه سندرو کې ځینې هغه توري او کلمې هم موجود دي چې د ماشوم ذهني کچه او فکری بلوغیت ورسره لوړېدای شي په دې اړه نور حال په دې راپور کې
شاوخوا لس کلنه زرغونه خپل د څلويشتې خورزه د زنګو په نړۍ کې زنګوي زرغونه نسی کولای چې د زنګو سندره ووایي خو په ام پی 3 کې دغه سندره چلانه کړی ده زنګو سندری هغه سندری دي چې میاندې خوندې او ناګانې د زنګو تر څنګ د خپلو ګلالو یو د ویډولو پر وخت زمزمه کوي
پالا هو دې زنګو رو رو زنګاو ما الله
د دغه سندرو موضوعات ډیری برخه اصلاحي، فلاحي او هنري وي، خو له دې پرته تصوفي، روحاني او مذهبي رنګ هم لري او له مینې، عاطفې، شفقت او نازه ډکې وي. دغه سندرو ته چې عاطفي سندرې هم ویل کېږي، نه یوازې دا چې هلکانو ته ویلې رواج لري، بلکې دغه سندرې هغه ماشوم نجونو ته هم زمزمه کېږي چې د ځانګو په نړۍ کې ځانګي. په افغاني ټولنه کې په اوسني وخت کې نه یوازې دا چې میندې خپلو اولادونو ته په ځانګو کې د مینې، عاطفې، شفقت او ناز سندرې بولي، بلکې ځینې یې دلته له ځانګو سندرو سره وشکې هم تویوي. دا په داسې حال کې د چپو وسنی وخت کې د افغانستان په ډیرای سیمو کې میاندو له ځانګو سندرو سره خدای پامانی کړې ده، خو یو مخیزه له منځه نه دي تللې. لیکوال او فولکلورست اسدالله بلهار جلالزی وایي اوس هم د وطن په ډیرای سیمو کې میاندې د ځانګو سندرې بولي او اړینې هم دي.
په ډیری سیمو کې د ځانګو سندرې لا اوس هم زمزمه کیږي او دا خوږې سندرې هم دي، ډیر په زړه پورې او د میندو لخوا یې د ماشوم لپاره یې د دغو سندرو ویل اړین هم دي. او زموږ د پښتني کلتور یا زموږ د افغاني کلتور یوه برخه جوړوي.
الله شا الله
که څه هم چې په اوسنۍ نړۍ کې د افغانستان او پښتونخوا وطن په ځینو سیمو کې د ځانګو سندرو دود څه ناڅه کمرنګه سوی دی، خو د کوزي پښتونخوا په غوڅکۍ یا ساړه زیارت سیمه کې شاعر او لیکوال ارزو زیارتواله وایي له بده مرغه چې د ځانګو سندرې په ښارونو کې مخ په ورکېدو دي، خو په کلیو کې اوس هم رواج لري.
د ځانګو سندرې په کلو کې چې دي دا اوس هم رواج لري. اکثره ځایو کې منډې چې دي کوچنیانې په غوځیانو کې ایښي وي او دغه الله لړی لړی لو دلته مره زګګو یا داسې نور داسې، مطلب چې کوچنیانو ته ویل کېږي یا کلمې ورته وایي یا کوچنیانو ته لوریانې ورکوي یا ټپې یا بل شی ورته وایي، نو دا خبرې اوس هم په کلو بانډو کې چې دي لا تر اوسه پورې هم رواج لري.
په ځانګو سندرو کې هغه فولکلوریک سندریز ادبیات زمزمه کیږي چې له سیمې څخه سیمې او له خولې څخه خولې ته په شفاهي ډول انتقالیږي، خو د دغه سندرو جوړښت، اغیزې، دود او موضوعات په مکان، زمان او لهجه کې توپیر کوي. لیکوال او د غزنی په اطلاعاتو فرهنګ ریاست کې د ګرځندوی عمومي مدیر مزمل هوتک وایي زموږ په سیمه کې ځینې وخت په دغه سندرو کې مذهبي رنګ څرګندېږي، خو نور اصلاحي او فکری جملې هم پکې کارول سوي دي.
زموږ په سیمه کې هم داسې ځینې د ځانګو سندرې شته چې زړې مورګانې، اناګانې یې خپلو لمسیانو، خپلو بچو ته د کرارولو او آرامولو په نمت باندې وایي. پرځکه الله رب تا بولم، مینه دې ثنا بولم، مینه دې پر هغو چې د زړه جامه یې سپینه ده، مینه دې شیرینه ده. په همدغه شکل باندې نورې سندرې، مقدساتي ترانې هم شته چې زموږ په سیمو کې ویل کیږي، خو د یوې خولې نه او بلې خولې ته چې بیا بدلیږي یو څه توپیر کوي.
دا په داسې حال کې ده چې ډیری د نظر خاوندان په دې باور دي چې په ځانګو سندرو کې یوازې مینه، عاطفه، شفقت او ناز نه، بلکې په دغه سندرو کې هغه توري هم موجود وي چې د ماشومانو ذهني کچه او فکري بلوغت ورسره لوړېدای سي. په غزنی پوهنتون کې د پښتو ادبیاتو استاد پوهنمل نکیب الله خانی خیل وایي د ماشوم ادبیات او یا په تیره د ځانګو سندرې په نړۍ کې ځانګړی رول لري.
د ماشوم ادبیات کغه نظم وی کغه نثر وی کغه لنډ قصي وی او هغه د غولسی سندری وی د یو خاص کیف لري د ماشوم په ټولنیز رغښت کې د ماشوم په فکری وده کې دا ډیر بارز رول لوبولای شي دا د ماشومان نه یوازې قراری دی بلکې د ماشوم د ذهني وده په برخه کې ډیر مؤثر واقع کیدای شي
الله لنو 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 خوب دے در سے در لے مو لنو لنو
که مزمل هوتک ته ځنګو سندری اړخیزی او یا استاد خانی خیلګه د ماشومانو د ذهنی ودې لپاره ګټوري بولی خو ارزو زیارتواله بیا وایي په دغه سندرو کې ډیره برخه تصوفي روحاني او مذهبي هم دی
زما خپل یو شی په زړه دی زما یاد جی چې و دې ته بمند داسې یو چې بویل الله هو لړی لړی لو او یې ودا ورته ویل ول تر توبیل لاندې توبیل و زنګیدی نه شخ و شوریدی نه کل و رزیدی د توبیل تر درخت لاندې یو مرغه و چنیدی پر دې لار باندې نبی و ترې دی شور ما شورې جوړ کې د دنیا رب نه فخفر لنا یعنی پدې کې مطلب اسلامي خبرې هم کوله
لا سندریزو محفلونو او یا هم د ماشومانو د ادبیاتو د لیکوالو لیکنو څخه څرګندېږي چې په دغه سندرو کې په خوا هنري ادبیات کارول سوي وو خو په وسنی وخت کې بڼه بدله سوي ده او زیاته برخه یې جګړیزه ماشومانه بې وزلي او د هغې بدحالي پکې بیانېږي خو بیا یې هم لیکوالان مهمې ګڼي بیا هم بلهار جلال زای
د آللو للو سندره یا وایما د زنګو دا سندره په څو ډولونو موجوده ده اهمیت هم په دې کې دی چې ورځ تر بلې پکې ځین کله ناکله ځینې نوې نوې څه هم راڅرګندېږي حتی د حالاتو له بدلېدو سره پکې نوې نوې تورې نوې نوې خبرې پکې زیاتېږي
زنګو سندرې چې له پیړیو پیړیو څخه خلو په خلو تر موږ را رسېدلې دي خو په اوسني وخت کې ډیری لیکوالان او فولکلورستان دا شکایت کوي چې په افغانستان کې د علومو اکاډمۍ تر څنګ نورو کلتوري مرکزونو هم د دغه سندرو په ګډون فولکلور او نورو ولسي اصنافو ته د پام وړ کار نه دی کړی چې هغه د ژوندې پاتې سي نو ځکه یې له منه سوکه سوکه راټولېږي
زنګو د سندرو پاړه مو راپور اوریده بیا هم د موسیقي د هنر پاړه په پېښور کې د پانتون یو شمیر محصلینو د موسیقي د آلاتو زده کړې ته مخه کړې نور په دې راپور کې
دا د پېښور اکرا پونتون زده کوونکی اشتیاق علي دی چې د رباب له لارې د موسیقۍ شوق پوره کوي او د ګټې ذریعه هم ګرځولې
سټډیم کو ورسره یونیورسيټي کې اکرا یونیورسيټي کې موږ سبق وایو او انټیریئر ډیزاینینګ کول تا آرکیټیکچر لګه میوزیک شوق اصل کې بچپن زماو رباب میں واغست رباب میں زدک نو زمون بینڈ نوم دے قرار دے بینڈ نو مون اصل کی دری ملگریو زیم یو دا پی خور دے شارک نواز او یو دا گلگت بلتستان ملگری دے مزمل حسین جنبی کا گئی شبه مونگویل چیار آئیڈیا مونگ تراغو چیار یو بینڈ جوڑول پکار دی زکا چی دی سرا مونگ ارننگ ہم کو کولیشو آمدن ذریعہ جوڑو کو بلکل مہنگائی خو تاستا پتر نن سبڑی رہا دا اور ڈیپینڈ ہم کئی اصل کے مونگ آلو تیس آلو دیش زر مونگ آلو دیش زرہ
نو خلق ورکی دا میش تی سمرا پروگرام نکڑائی
بلکل ورکی سیزن کی میش کی دوم وی درم کی دیشی سلورم کی دیشی نو آگا بس ڈیپینڈ کئی اگوی باندے
د موسیقۍ د غډلی یو بل غړی شعیب اکبر وای چې اشتیاقلی ته په کتو سره د دوی شوق هم را پیدا شو او رباب او گیټار یې زده کړل.
نا سبق وایم ڈیٹا سائنس کے اشتیاق بھائی میو کا تو زمائے رباب خوش ہو اور ترالم نو بس کلاس خبر میں اسے اکڑا ہو اس سر ملاؤ شدا سے مائی ڈیئر امپروومنٹ ہو کر رباب کے دی وجن ہمارا باپ گٹار جمبی ستار دا میں زکڑی دی. ٹو بی آنےسٹ کہنا زمگا چکم دا یونیورسٹی نے کم اسٹریس ہی کا نا آموں گا ٹول پدی اباسو دا یو کال کے منگا ڈیئر امپروومنٹ ہو کر ڈیئر ایونٹس تھا لاڑو پکے پیڈ ایونٹس تھا.
په پیښور کې د اقرا پونتون په هاسټل کې میشت د لکی مروت هلال خان وای چې دوی هم موسیقي خوښوي او خپل ساتیرۍ پرې کوي.
ظاهري خبره چې چیرې رباب ټنګ یلته خو به خلک یې خوښۍ بیم که نه نو خلک یې ډېر زیات خوښوي. د دې طریقه چې کومه ده که نه هغه د نیو یوت سره ډېر زیات ان لاین ده ځکه چې دا یو فارم آف آرټ دی او زړه تشول دی صحیح ده ته ان لاین دی شي سره هغه دې ډېر نورم فائدې دي.
په پیښور کې د رباب او موسیقۍ نور آلات په لاس د دغه ډلې غړي وای چې دوی غواړي نور پښتنو ځوانانو ته هم دا هنر وخایي او دا یو مثبته سرگرمی ده.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. یو تاریخي نقل د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې راغلي چې اندر د نورستانیانو رب النوا وو، ځواکمن وو، په واما کې ژوند کاوه، د سیمې خلکو د شراب د خدای په نوم پیژانده. د اندر رور ګویشت نومېده، دی په پارون کې میشتو. دې دوو ورونو د انګورو او زردالو په حساب ځمکې سره ویشلې وې. چیرته چې به زردالو ډېر کېدل هغه ځای د ګویشت و، چیرته چې انګور زیات و هغه ځمکې د اندر وې. د دې دوو ورونو په اړه په زړه پورې نقلونه
اندر شاوخوا څلور زره کاله وړاندې د وسنی نورستان په واما او شاوخوا سیمو کې ژوند کړي او خلکو د رب النوا په سترګو ورته کتل. ویل کېږي دوی دوه ورونه وو، یو ګویخت او بل اندر نومېده. د نورستان د واما ولسوالۍ اوسیدونکي او د یاد ولایت له تاریخ خبرې انجنیر محمد عیسی وحدت د اندر او ګویخت په اړه ازادي راډیو ته وویل
اندر زمونږ د خلکو رب النوا او چاغه وخت کې دغه عبادت کېده او د نورستان د قبایل هم د کلشق قبیلو چې په هغه کې وامایان هم شامل دي د دوی رب النوا اندر او د کچی قبیلو رب النوا د ګویش په نوم باندې او ویل کېږي چې دا دواړه ورونه او دا منطقې د دوی ترمنځ د انګور او د زردالو په نوم تقسیم شوي.
بعضي روایت داسې هم شته چې د اندر انګور پر حاصلات ورکول راغلل، نو خپل زوی ته لانګورو ډکا کجا ورکړه او ګویختې ولېګله چې په پارون کې وسیده. کله چې ګویخت ولیدل چې انګور خوندور دي نو فکر یې وکړ چې اندر ورسره د زمکو په ویش کې چل کړي خامې وا او سیمې خپل اخستې، نو غوسی ونی وو او جګړې ته ورپسې را روان شو. نورستاني لیکوال سمی ولا تازه په خپل کتاب ریشههای فرهنګي نورستان کې لیکلي ګویشت ل اندر مشر او زیات قوی وو. ګویخت اندر پسې جنگ ته راغې، یو غاټه تیګی د غره له سر را خوش کړه او د اندر بڼ په منځ کې پریوته چې اوس هم هلته پرته ده. په یاد کتاب کې وړاندې لیکل شوی کله چې ګویخت د اندر پر خلاف جنگ پیل کړ نو اندر ته ماتې ورکړه او ګویخت بریالی شو. بیا یې په اندر باج ومنلو، که څه هم چې د باج اندازه او نوه نه ده معلومه، خو اندر به هر کال خپل مشر او زورور ورور ګویخت ته باج ورکولو، نو ځکه خلکو ګویخت د جنگ خدای باله. ځایي اوسیدونکي وایي چې د ګویخت لخوا باغ ته راغورځول شوې تیګه دومره غټه وه چې خلکو به پرې د تړو ناغو او نورو پروګرامونو ترسره کولو لپاره جرګې جوړولې. که څه هم چې دغه تیګه اوس خلکو یو څه ماته کړي او د ځمکې سره یې برابره کړي او د اخترونو د لمانځه ادا کولو ځای یعنی عیدګاه ترې جوړه کړي، خو بیا هم پرې خلک د باغ ناغو تړلو او ماتولو پریکړې کوي. انجنیر محمد عیسی وحدت وایي اندر هم یو قوي هیکله شخصو، سختی او غټې تیګې توګلې او په منځ کې د اندربن خړوبول لپاره لخته راتیر کړي دي. د دې ترڅنګ د اندرباغ مخامخ المرخاته لورته لسین بل غاړه په اوچت غره کې د غره یو برخه د دې لپاره توګل چې دا تیګه لغره جلا کړي او پر سین تری پل جوړ کړي. خاغلی وحدت د توګل شبي غټي تیګي پاړه وړاندې ویل
د غټل خوشر نه باخره ری باغ مخامخ چې وګوري دالته یو د اندر تصویر لري چې چیرې ته یو پل کې نو د کلی دوړو طرف پر د سین دی دوه غټي غټي تمرې چې وسمشته ده دا راوړو دوړو ډیرو کې او بیا د پاس په دې غره کې یو غټ تیګه تراشلې ده خو لا جدا کړې نه وه. په دې باندې کار روانو چې دا تخته راوړي او د دې دوړو ډیریو باندې کیږي.
انجینر محمد عیسی وحدت زیتبی خویندر دې ته وخت پیدا نه کړ چې یا د غټه تیګه لغره جلا او پر سین تری پل جوړ کړي.
په دې وخت وایي چې د زیرا غره او ټول شهرو د شوما او ټول شلا چلته چې دې وی خپل خو چې تیرې وې دې ځای نه کړ نو دې دې یې الته یو دورما یا د شو ډنګر دی یو لوچی پیدا کوي چې هغه منځ خالي دی نو هغه په دې شروع کې کته کوي هغه باندې شوه په پوندیسکي او دا تیرې پاتې کیږي نو تیرې چې پاتې شي به ته تیرې نو راټولېږي هغه زم نو معلومېږي نو بیا چې پلار ګوري چې دا خو دا کشر د دورو خیر دی هغه په منډه کوي هغه تی تختی دا ورپسې چې لنډه دا چې دا دې اندر خزه په مخ ورځي هغه باندې راکې چې لالک راوګرځو هغه چې راګرځي دی ورځي او چپېړې ور پکې او چپېړې دونه درنه چې هغه بچي چپېړې په استم وي.
انجینر محمد عیسا وحدت او د واما نور وسیدونکو په دې اند چې اندر د زوی لمر ګرسته اندر بڼه واما پرېګدي او د کونړ اوسنۍ مانوګي ولسوالۍ اړوند د برکنډۍ ساحې ته راکډه کیږي. د دوی په وینا چې د برکنډۍ او مناګي ترمنځ غرونه چې د سمڅو په څیر غټي تیږي لري همدلته د ناامیدۍ او پښیمانۍ ژوند تیروي. د نورستانیانو په پخوانیو کیسو کې د اندر د نور ژوند او مرګ په اړه څه نه دی ویل شوي چې بیا د مانوګي ولسوالۍ له برکنډۍ بل خوا تللی او که همدلته وفات شوی دی. د قبر اثار هم ځکه نشته چې پخوانیو نورستانیانو خپل مړي د خښولو پر ځای له لرګیو په جوړو بکسونو کې د غرونو پر لوړو او یخو سرونو خودل تر څو غوخه ورېږي او هډوکي پاتې شي.
له همدې سره د ازادي راډیو ادبي مجلې د خبرونه سر ته رسی تر بلې ویمو زحمت چې بر په خدای سپارم شدی وي.
د سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال سند سپینو شګو نه مې جوړ کړو مهال د ټول خر کی شاهان اورتا حیران ران قتل د ټول خر کی شاهان اورتا حیران ران قتل پک خور کا دسرو پانو د گلا اچھتے دیوالو نا دسا سنو دروبا رنگ میں اور تورکڑو لخو گنو دشیبا ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل ہر گل میں اور ترا وسو ملیار میں کبلبل سندس کینو شگونا جھوٹے او محل نرگس میں پگے گراوڑو ہمیل مامے کھڑاں بیل ساس کو دشبنم نام خیستا جوڑ کامل نسیم پا خندارا اڑو زیڑ گلو نا دچامل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل شراب میں اوڑتا ورکڑ بیاد اوخو دبلبل دسندس کی نوش گونا میں جوڑ کئو محل
کړه د زهرا پس.